ترانو اویدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې دا سړی رادیو په دې خپرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د کندهار مرستیال والی او د ولایتي شورا یو غړی مو میلمانه دي. که د کندهار په اړه پوښتنې او نظرونه لري سر له اوسه د افغان بیسیم د 1918 شمیرې له لارې راواستوئ. د ټلیفون شمیرې له خبرونو وروسته درته اعلانو. لومړی د دې ساعت خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. اروپای ټولنه به په 2018 میلادي کال کې د افغان پولیسو د تقویت نوې ماموریت پیل کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په خیوي ولسوالۍ کې یو سړی ته د دوه انجنو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه تعقیبوي او پاکستان پر هند تور ولګو چې سرتیرو په کشمیر کې د خونځي پر یو موټر ډزې کړي دي. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنه به په 2018 میلادي کال کې د افغان پولیسو د تقویت نوې ماموریت پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې اروپای چارواکو د ژمنه په بروکسل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې کړې ده.
2018 کال شروع کې د اتحادیه اروپا بل نوې ماموریت د پولیسو د حمایت لپاره هغه شروع کیږي. یعنی دوهم پړاو د دې دی چې د همکاریانې زیات شي د پولیسو سره. نو دغه لپاره هم موږ راغلي وو چې تر څو کولای شو خپل مشخص نیازمندیانې او هغه برخو کې چې د افغانستان ملي پولیس کومک ته ضرورت لري اړتیا لري هغه ته کوم دوی توجه وکړي.
ایو پول افغانستان یا په افغانستان کې د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت په 2008 کال کې پیل شو. د دې پروګرام هدف د افغان پولیسو د ظرفیتونو لوړول دي. د ننګرهار چارواکي وایي په خیوي ولسوالۍ کې یو سړی ته د دوه نجونو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه څېړي. د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې دوه تنه په دې تړاو نیول شوي دي او د نورو ښکېلو کسانو د نیولو لپاره د پلټنې عملیات پیل شوي دي.
د عریضي پر مهال ډېرلس کسان جنو د کورنۍ لخوا سلخه شوي وو چې له هغې ډلې څخه یو د هلک پلار او یو سیمه ییز پولیس نیول شوي دي. د یوولس نورو نیولو هڅې هم روانې دي.
د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي نادر خان چې لورګانې د خدای رحم په نوم یو کس په زور نکاح کړی دی وایي هیڅ چای غږ نه دی اوریدلی. د راپورونو له مخې خدای رحم د سیمه ییز قومندان ګلکریم باردیګاټ یا ساتونکی دی. د هلمند پوځي چارواکي وایي د تازه دمو سرتیرو په ورسېدلو سره عملیات پراخ کړي دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوند قلو اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی په یو غونډه کې ویل چې د تازه رسېدلو سرتیرو په مرسته د پنځشنبې پورس عملیات پیل کړل او وتوانېدل په لومړنیو حملو کې د لښکرګاه او نادلی په بېلابېلو سیمو کې 15 وسلوال مخالفان ووژني. ښاغلي احمدزی د پرون ورځې د جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته د اوختې مرګ ژوبلې پړسمونه ویل. تر دې مخکې د قهر میوان او شفق دوه په نوم پوځي عملیات د لښکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې پیل شوي وو چې افغان پوځیان وتوانېدل د بشران او بولان ځینې سیمې له وسلوالو مخالفانو ونیسي. د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې 2000 کسانو ته د کډوالو په خارګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره د مځکو ویش پیل شو. د لوګر والی محمد حلیم فدایي د پنځشنبې په ورځ د کډوالو د یاد خارګوټي په پرانست غونډه کې ویل که څه هم تر اوسه په دې خارګوټي کې کډوالو ته مځکو پرته نورې اسانتیاوې نشته خو دوی هڅه کوي چې په تدریج سره د کډوالو ستونزې حل کړي.
پس د دریو کلونو نویو راستنل شویو افغانانو ته چې لوګر ته راغلي وو 2000 نمرې توزیع پیل شوه. په لوګر کې د لومړنیو احصایو مطابق چې په ګاونډیو هیوادونو کې کوم مهاجر اوسیږي له 20000 کورنۍ نه ډیر زیات دی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د کډوالو د یاد خارګوټي په پرانس غونډه کې برخه درلوده ویل چې دوی به په دې خارګوټي کې د 20000 کورنیو لپاره چې د اوسیدونکو شمیر به شاوخوا 200000 کسان وي د استوګنې زمینه برابره کړي. پاکستان پر هند تور لګولی دی چې سرتیرو یې په کشمیر کې د خونځي پر یو موټر ډزې کړي، ډرایور یې وژلی او اته ماشومان یې ژوبل کړي دي. دا پیښه نن سهار د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په نیکیال سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي په موټر کې 40 زده کوونکي وو او د ډزو په نتیجه کې موټر چلوونکی ځای پر ځای وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي له دې پیښې وروسته پر هندي سرتیرو ځوابي ډزې وکړې. هندي چارواکو تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د سوریه له حلب خر څخه د وسلوالو او ملکیانو د وتلو بهیر ځنډیدلی دی. راپورونه وایي دا بهیر له اوربند څخه د سرغړاوي له امله درېدلی دی. د سوریه دولتي تلویزیون نن وویل د وسلوالو او ملکي وګړو د وتلو کار وروسته تر هغې وځنډې چې وسلوالو غوښتل له ځان سره زندانیان هم بهر کړي، خو وسلوال بیا ادعا کوي چې د سوریه د نظام ملاتړو شیعه ملیشو له حلب څخه په وتونکي یو بس ډزې کړي دي. رویټرز خبري اژانس هم د عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بسونو په سیمه کې د څلورو چاودنو غږونه اورېدل شوي. له حلب خر څخه د وسلوالو او ملکیانو وتل د اوربند هغې موافقې پر اساس پیل شول چې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب وشو. یو سپین پوستی نژاد پاله د امریکا په جنوبي کارولینا ایالت کې د نهو تورپوستو عبادت کوونکو د وژنې په قضیه کې مجرم وپېژندل شو. د 2 کلن سړي ته چې دیلان روف نومیږي په چارلسټن تاریخي کلیسا کې د انجیل د لوستلو په مراسمو کې هرکلی هم ویل شوی و. یو فدرالي منصفه هیئت روف په 3 جرمي مواردو کې مجرم پېژندلی چې 12 مورده یې د تورپوستانو پر وړاندې د هغه د تبعیض نتیجه بلل شوې ده. همدغه منصفه هیئت به راتلونکې میاشت په دې اړه غونډه وکړي چې مجرم پېژندل شوی کس په اعدام محکوم کړي او که څنګه. دیلان روف فدرالي چارواکو ته ویلي دي د غوښتل چې د دې وژنې له لارې د تور او سپین تفکیک وکړي او نژادي جګړه ونښلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي متحده ایالاتونه به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي دا خبرې په هغې مرکه کې کړي چې پرون ملي عامه راډیو خپره کړه. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې خپرې شوې چې سپینې ماڼۍ په زیاتېدونکې توګه څرګنده کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په شخصي توګه د ډیموکراټانو د داخلي ایمیلونو د حق کولو او ورپسې د خپرولو امر کړی دی. اوباما ملي عامه راډیو ته وویل فکر کوم په دې کې هیڅ شک نشته چې یو بهرنی حکومت هڅه کوي زموږ د انتخاباتو امانتداری اغیزمنه کړي. موږ اړ یو چې اقدام وکړو او موږ به اقدام وکړو. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په دې مسأله کې هر ډول ښکیلتیا رد کړې ده. او اوس هم نجیبه زمان مو د کابل او لوی ښارونو د حواله حالاتو خبروي.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 45.0، اسمان یې صاف دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22.0، اسمان صاف. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 40.0، اسمان یې شین دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 43.0، اسمان شین. او په هرات کې اسمان زید وریځ دی، د اورښت احتمال سته. د تودوخې لوړه درجه 18.0 ده.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. د ولایت په ولایت د خبرونه چیز اسمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. کندهار ته ځانګړې ده. کندهار څه باندې 25,000 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز کندهار ښار دی. د اروزګان، هلمند، زابل او د بلوچستان ترمنځ پروت دی. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي او د ولایتي شورا غړی سید احمد سیلاب دی. دواړو ته هرکلی وایم. د ټلیفون له لارې را سره دی. او تاسو اوریدونکو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه د کندهار په ارتباط پوښتنې وکړي. لومړی د والی مرستیال ښاغلی شمسي، زموږ ځینو اوریدونکو مخکې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې پوښتنې کړي دي. په دغو پوښتنو کې زیاته مطرح شوی دا ده چې وای په کندهار کې بیکاری ډیره ده. بیکاری په ټول افغانستان کې ډیره ده، شاید په کندهار کې یو څه زیاته وي. علت یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د پروګرام میلما جناب سیلاب صاحب او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې شک نشته چې د بیکاری کچه په کندهار کې د اندیشنې وړ ده. د دې علت دا دی چې په دې وروستیو 4 میاشتو کې په هلمند او اروزګان کې د نامۍ له کبله زموږ 10 شمېر هیوادوال و کندهار ته رابېځای سوه. نو یوه ستونزه یې دماغه د زیسو کورنیو چې پر ځای کول او دغه سره مرستې وي او بل ستونزې هم دا د بیکاری ده. اما په کوم کې که موږ وګورو په کندهار کې د تیر یو کال په جریان کې ډېر زیات کاري فرصتونه آماده شوي دي او په دې برخه کې په لومړی قدم کې موږ په تیر کال کې په کندهار ولایت کې د 1500 رسمي او قراردادي کسان په دولتي ادارو کې په کار ګمارل دي چې په دې کې 1400 رسمي بستونه دي. دا اوس هم موږ ځینې بستونه خالي لرو. سبب یې دا دی چې دا یو تدریجي پروسه ده چې باید کارونه یې تکمیل شي او پاتې 1200 کسان هم قراردادي دي. زراعتي فعالیتونو په لړ کې موږ ډېرې زیاتې پروژې په تېر کال کې په ولسوالیو او په مرکز کې تطبیق کړې چې ډېر زیات کاري فرصتونه آماده شوه. یو ډېره مهمه موضوع چې هغه موږ ور باندې تاکید هم دي او حمایه کوي هغه خصوصي سکتور دی. په تېر کال کې د خصوصي سکتور په مټ باندې موږ ډېر زیات بحث وکړل چې د صنعتي پارک د فابریکې حمایه کو چې په دې لړ کې د اتو فابریکو په نوو فابریکو په کار پیل وکړي او زموږ یو شمېر هیوادوار ته کاري زمینه مساعده شوه. د ښار په غربي ساحه کې نوی مارکیټ چې د 300 اضافه دلته دوکانونه یې مار شوه او همدا اوس د یوې میاشتې وروسته دا فعاله شوی دي. موږ ډېر زیات هیوادوار ته د کاري زمینه مساعده شوې ده. دې په مجموع کې په کندهار کې پرمختیایي پروژې ډېرې لرو. د پروګرام په جریان کې بیا زه د هغوی سره یادونه وکړمه.
بله صاحب،
د ښاروالۍ په چوکاټ کې په ښار کې موږ ډېر ښه پیشرفت لرو او د څلوېښت زره کاري ورځو د کار زمینه برابره شوې ده چې دا د بېکاري د کچې په راټیټولو کې لري. نو په مجموع کې په کندهار کې هم د دولت په سکتور کې هم په خصوصي سکتور کې او خصوصا یا په زراعتي فعالیتونو کې موږ په تېر کال کې ډېرې زیاتې پروژې تطبیق کړې.
ډېره مننه شمس صاحب،
د بېکاري د کچې راټیټولو کې
ډېره زیاته مننه کورودن. ښاغلی سیلاب تحصیل، ښاغلی شمسی صاحب سره څومره موافق یاست؟ دوی البته دا یادونه وکړه چې لا هم خالي بستونه شته، سره له دې چې دا د دې همدغه حکومت چې ښاغلی شمسی پکې د والی مرسیال دی تر دوه کالو زیات وخت وسی، آیا ستاسو په نظر دوی واقعا د خلکو ته د کار ورکولو په برخه کې لازم اقدامات کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارسنه مخکې تاسو درون مېلم مرسیال والی صاحب جناب شمسی صاحب ته او تاسو د ربیع ټولو مینوالو ته تخنیکي او اداري همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو وګورئ دا د بیکاری یو د هغه داسې یو آفت پر رقم باندې پر کندهار باندې نسبت تر نورو ولایتو پر کندهار باندې جبري لکه نازل شوی چې د مرکزي ادارې د تبعیض، تعصب او د بیعدالتۍ په خاطر باندې. زه د مثال په توګه باندې د جناب شمسی صاحب زما خبره اوري، تقریبا زموږ د سل کارخانې څخه اضافه کارخانې د برېښنا د نشتون د خاطر څخه تړل شوی دی. په دغه هر کارخانه کې د 40 څخه نیولې بیا تر 100 نفر تر 200 نفر باید کار کوي. دا تاسو تقریبا تاسو زر کې پسلو کې تاسو وګورئ څونه مسلکي او غیر مسلکي کارګر مو په دغه کارخانو کې سره ځای پر ځای کیږي. تاسو وګورئ کندهار یو د هغه ولایتو د جملې څخه دی چې 2.5 میلیونی نفوس لري. ستراتیژیک نقطه ده د افغانستان په تاریخ کې سرنوشت سازه ولایت دی. یو صنعتي او تجارتي ولایت دی، دا داسې یو عادي ولایت نه دی، درجهسي ولایت نه دی، مګم باوجود د هغه ټولو خبیانو څخه تر اوسه پورې کندهار د 15 برېښنا څخه برخوردانه نه دی. هغه څلرویشتاته خو موږ د څلرویشتاته په دغې کې نه یو، په هڅه کې نه یو چې موږ څلرویشتاته وي. حتی 15 برېښنا لرله در حال چې کندهار د هغه ولایتو د جملې څخه دی چې خپله د برېښنا خپله ډېرې منبع لري، لکه د کچکي بندې، د دالیې بندې، حرارتي برېښنا، د سولر برېښنا برېښنا ورته جوړه دلای شي. د غزنی څخه پورې دغه دی راغلی لین دی، خو متا شپانه یو منبع هم صحیح نه ده پاله سوی. او نه هم هڅه په دې مورد کې داسې په اساسي ډول باندې هڅه دغه نه ده شوی. زموږ مشکلات اول د په کندهار کې برېښنا ده، او دغه برېښنا ده چې
سیلاب صاحب که ستاسو اجازه وي ښاغلی شمسی به د دې برېښنا په ارتباط اول خپل نظر څرګند کړي چې ولې د برېښنا غم نه دی خوړل شوی، او حال دا ده چې دوی ویل چې خصوصي سکتور ته یې توجه کړې ده، او خصوصي سکتور تاسو وایئ چې سل فابریکې بندې شوې دي.
بیا به په دې مورد کې جناب شمسی صاحب خپل دغه ورکړي. تاسو وګورئ یو څو مرمخ کې د مرکز څخه احت راغلی وو په دې باندې دغه باندې چې ګواکې موږ برق څلرویشت ساعته کوو، د یوې افغانۍ څخه زموږ تعرفه اتلس افغانۍ ته ویوړله. موږ هم ورسره ومنله چې پروا نه کوي، هغه کسان دلته د اوبو ساته ډېره کښته شوې ده، په ځینې ساحو کې په جانیتر باندې اوبه د راکښلو امکان نشته، هغه بېوزلي کسان دي ته به برق ورسېږي، او هغه به الیکل د چښلو د اوبو څخه برخمن شي، د چښلو اوبه به ورته پیدا شي، د ژوند د اولې خدمات څخه برخوردار شي. موږ دا تعرفه په اتلس افغانۍ باندې ورته ورمل. هغه احت چې د دې خوا څخه ولاړې تعرفه هم پر موږ باندې لوړه کړله، او برق یې څلرویشت ساعته خو څه کوې دا دی تقریبا پاس له نه پوهېږم چې یوه نیمه میاشت که څو میاشتې پاس له هغه څخه وروسته دوه ساعته په اته څلوېښتو په دوه اویا ساعته کې دوه ساعته وهر کور ته برېښنا ورېله کېږي، در حالې چې نه په هورپي تجارتي کې، نه په اصولي تجارتي کې، نه په قانون د تجارتي کې، په ټوله نړۍ کې دا نشته چې د یوې نیمه افغانۍ څخه د یو جنس یو دم و اتلس افغانۍ ته ولاړ شي. ولې موږ د مجبوریاتو څخه بیا هم هغه ټوله شان ورسره ومنله، او جنابي مرستیال صاحب هم شاید د ثانیې دی.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. سیلاب صاحب، شمسي صاحب، مهرباني وکړئ استاسو نوبت دی.
تشکر. زه د برېښنا ستونزه د نن د پرون ستونزه نه ده، او دا د برېښنا د ستونزې د حل لپاره په یوه ورځ یا په یوه پروژه کې دغه ستونزه نه حل کېږي. په کار دا وه چې د تېرو پنځلس کاله څلور وروسته هغه امکانات او بودیجې او کومکونه چې د دوستو هېوادونو لخوا افغانستان ته د پرمختیایي او زیربنایي پروژو لپاره ورکول شوي وای، د کندهار د برېښنا د ستونزې د حل لپاره ورځنې کار اخیستل شوی وای، اما متاسفانه دا کار ونه شو. زه راځم یوازې زموږ هغه اجراات چې ترسره کړي مو دي، او مرکزي حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې اقدامات کړي دي. د تاجکي برېښنا چې پخوا کندهار ته نورس میګاوات راتله، دا اوس اتلس میګاوات شوی ده. د دریم تربین چې اوس هم په ازمایشي ډول فعال دی کندهار ته راځي. مهمه ستونزه چې موږ د کجکي د برېښنا څخه لرو، هغه په دې مسیر کې د کجکي څخه تر کنداره پورې د نامي او د جنګو علت دی. دا اوس هم چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د لس ورځو څخه اضافه موږ برېښنا نه درلوده، علت هلته په سنګین کې د عملیاتو او د جنګونو وو چې چونه چې باید دغه لینونه یې ترمیم کړي وای نه شوی ورتلی. دویمه موضوع د لس میګاواټه سولر انرژي ده. د دې قرارداد خلاص شو، دا اوس یې د ډیزاین او سروې انجینر صاحبان په کندهار کې دي. هیله مندیمه دا ده چې په دې نږدې دوه اونۍ کې یا درې اونۍ کې کارونه خلاص شي، او دوی د سامان آلاتو د انتقال پروسه پیل کړي. موږ په داسې وختونو کې چې د کجکي برېښنا قطع شي، د جنریټر د برېښنا څخه استفاده کوو، اما هغه هم د تیلو د قرارداد د اختیار او صلاحیت په کابل کې دي، په مرکز کې دي. اکثره وختونه دغه قراردادونه په تدارکات ملي کمیسیون کې او یا د برېښنا شرکت په اداره کې ځنډیږي، نو موږ د ستونزو سره مخ کېږو. د کندهار د برېښنا د پاینده کې د ستونزو د حل یوه بله پروژه چې موږ وړاندیز کړې ده، هغه د دالې پر بند باندې د دویمې مرحلې د کار پروژه ده چې لس میګاواټه د پاور سټیشن د جوړېدو پیشبیني په دې کې شوې ده. څلورم موضوع هم د کابل څخه کندهار ته د راتلونکي وردتي برېښنا لینونه دي چې دا د غزني پورې را رسېدلي دي. هیله مندیمه دا ده چې ژر تر ژر را ورسېږي، که دغه جنجالونه مظاهري او دغه حالت نوی رامنځته شوی، ممکن کارونه یې په تېره پرېده پرې اوس مخته تللي وای. نو د برېښنا ستونزه په کندهار کې د ډېره پخوا څخه راپاته ده. موږ د ملکي ادارې په هېڅ باندې حتى دا د چې د هلتي د قیمت په اړه باندې د یوې افغاني څخه او د فتن د اصل افغاني دا په تدریجي ډول باندې چې تر 200 کیلووات پر مصرف درنیمه افغاني بیا د سره تر زیاتیږي او بلاخره تل ته باندې تر زیاتیږي د سنتي پارت لپاره موږ په سیسنۍ ډول باندې 200 اضافي برښنا منځور کړه او د 2 میګاوات اضافي برښنا لپاره مو امر واخلي. نو سنتي پارک د دغه قیمتو سره مدې متاثر شوی ځکه چې دا د قیمتو باندې تاثیر کوي، هغه تر پخوانی قیمت باندې دی او کوشش مو دا دی چې په مقیه په اوس لپاره د همدغه امکاناتو څخه چې د دیني برښنا ده او د کله کې برښنا ده په درست ډول باندې په عادلانه ډول باندې شاریان ته ورسول شي او په مجموعه کې دا پروژې دي چې منتظر چې تکمیل شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په کندهار خبري کو د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي او د ولایت شورا غړی سید احمد سیلاب زموږ ملمنه دي. اوس تاسو ته نوبت ترکو چې د ټلیفون لاري زموږ له ملمنو څخه د کندهار پاړه پښتنې وکي او یا هم که د کندهار د چارو د شیګنې لپاره نظر او وړاندیز لري را سره شریکي کړي. د ټلیفون شمیرې دي 0992235 بل شمیره ده 0982255. د افغان بیسیم اتصوات له شمیره هم پیاد لري. له دې طریقه اس ام اس راستولی شي یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی. د دوی نظرونه بل خپل درنو ملمنو سره څو شیبې وروسته شریک کړم. اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني کوي صاحب.
بله سلام صاحب، خپل سلامونه ساته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته وړاندې کوم. حاجي عظیم یم، د هلمند ولایت.
مهرباني کوئ حاجي صاحب عظیم،
پښتنه مې له میلمنو نه دا څوک په دوی دواړو کښې چارې او ما ته جواب را کوي، ولې د کندهار د ښار د امنیت په هکله دوی یو جدي ګامونه نه پورته کوي؟ دا د تورو عینو موټرانو د تورو هندارو موټرانو موضوع تر اوسه پورې روانه ده چې خلک د کندهار له بازار نه پورته کوي. زمونږ خپلوان یې بویلي دي، دوکاندارانو، مغازهدارانو او نور داسې سرمایهداران بیایي، ورکېږي په میاشتو میاشتو ورکي، اوس هم ورک دي، تر اوسه پورې د رکون نه دی معلوم. ولې دوی دغه د دغه پاک له کوچلي ګامونه نه پورته کوي او د دغه د کندهار د ښار امنیت نه نیسي؟ دغه مې پوښتنه
وه. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب عظیمي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
خپلواک دیارات نه سلامونه تاسو ته. والي صاحب
سلام.
ما د مرستیال والي صاحب سوال وو چې نورزی صاحب عارف نورزی راغلی وو په هغه وخت کښې د اوبو برښنا سرپرست وزیر وو، د دالې بند یې سروې کوي ول کارونه یې په څو وخت کښې به خلاص شي، دا مسله څنګه چې وه؟ نو دالې بند هغه دغه دی ول د څه شي نقل جوړ شوی دالې بند کار نه خلاصېږي؟ یو بل سوال مې وو چې دا د کندهار د جنوبي حوزې محصلین آیا خارج ته په دغه هم ځي په برسونه هم ځي؟ آیا برسونه په دې حوزې ته ورکوي که نه؟ مننه.
کور دې ودان خپلواک صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
نور محمد یم.
مهرباني کوئ نور محمد صاحب.
ما د والي د مرستیال صدا د کندهار د برق ستونزه ده او بل په دغه کښې نه خپل کلبان او د کندهار د ښار صاحب پورې په دغه ټول انجار موټر کښې دکې دا پیدا شي نور کلبان پیدا شوي دي انډواله پیدا شوي په ریس کښې غورځولي بیا والي ساته خلک ورکول شول هغه ورکول ښه ده دغه به کوي چې کوم چاپ ورته کوله را شي
صحیح. ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل هم اخلو، بیا میلمنو ته نوبت ورکوو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. مهرباني کوئ.
سلام تاته او درنو میلمنو ته سلام وایم. ممتاز درام خبر کوم له خوست نه.
مهرباني کوئ.
ولایتي شورا محترم رئیس صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې ما په کندهار کښې د کندهار د پوهنتون نیو محصل په حیث باندې زه پاتې شوی یم، خو څومره چې زه د محصلۍ تړم د ما سره ستونزه هم هلته وه، ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده. هغه دا ده چې هلته د کندهار د محصلینو لپاره د برق امکانات نه وو، نو د برق امکاناتو چې نه وي نو حتما یو څوک د نیټ څخه استفاده نه شي کولی، نو د نیټ څخه چې استفاده ونه شي یوټیوب په اسانۍ سره د خپلو مشکلاتو د حل ته رسیدګي نه شي کولای. زما غوښتنه دا ده چې تاسو په برېښنا کور صحابه باندې چې د لمریزې برېښنا یو پیاله لګېدلې ده او لوی یو مرکز دی همالته د هغو په مرسته که تاسو دغه د ولایتي سره سره په همهغوی دغه یو کار کولای شي چې په لنډه ساحاتو کې هغه لوی لپاره چې په لنډه ساحاتو کې پراته دي د برېښنا کور په شاوخوا کې هغو ته برکلا ورکړل شي او په پنځم په شاوخوا کې ساحاتو ته نو په دې سره باندې ماشرینو څنګه حل شي.
ډېره زیاته مننه زلدان صاحب کور ودن. لومړی ښاغلی سیلاب، که تاسو د حاجي صاحب عظیمي په څرګندونو تبصره وکړئ، اول تاسو دا خبره تاییدوئ، دو اورېدونکو د اختطاف مسالې ته اشاره وکړه، آیا دا مسله ډېره جدي ده په کندهار کې او څوک په دې کې لاس لري؟
ولایتي شورا یو ولایتي شورا یو داسې یو ولسي نهاد دی چې اجرایوي صلاحیت نه لري او د ولس او د دولت مبینس کې یو ارتباطي پل دی. دغه عظیمي صاحب چې کومه خبره وکړله دغه موضوع من هیڅ ارتباط په کشپي اورپراتپي اورګانو پورې اړه لري. یو دوهمه خبره دا ده چې د ولایت محترم مرستیال صاحب عادي
بل زما سوال دا نه و چې تاسو ولې مخنه نشوي سیلاب صاحب، زما سوال دا و تاسو ته چې آیا تاسو معلومات لري د دې خبره تاییدوي چې اختطاف نشته؟
تاسو ماته اجازه راکړئ،
تاسو نور ته حواله کوي صاحب.
د نظامی کمیسون په راس کې د ولایت مقام دی. دغه پوښتنه منحیث د ارتباط په مرستیال صاحب پورې اړه لري. موږ ته چې کوم شکایتونه په دغه مورد کې راغلي دي، موږ د ولس اندېښنې او هغه څه چې د ولس عرایض و د مربوطه مراجعو سره مو پر هغه وخت باندې دغه کړي دي، شریک کړي دي. ولې چې دغه دا موضوع یو کشفي او پراکتي موضوع ده، من هیڅ ارتباط په مرستیال والي صاحب پورې.
بله، زما سوال هم له تاسو څخه دا نه و چې تاسو ولې مخه نه نیولې یا ولې مخه نه نیسئ. سوال دا و چې آیا تاسو تاییدوئ، آیا دا خبره شته او که نه شته، او تاسو له خلکو سره ارتباط لرئ؟ خلک به حتما درته وایي چې دا کار څوک کوي. زما پوښتنه دا وه چې آیا کومه خاصه شبکه ده، کومه ډله ده چې دا کارونه کوي، او که نه فکر کوئ چې عادي جنایتونه دي؟
ګوري، کندهار یو 2.5 میلیونی ښار دی. یو ادعا ده، یو مستند مواجه او مقنع دلایل او اسناد دي. موږ ته چې اطلاع راغلی دي، یو عادي اطلاع راغلی ده، یا ادعا سوی، دغه ادعا موږ مربوطه مرجع ته محول کړی ده او وکیل صاحبان دغه موضوع د څېړلې لپاره ورته ټاکل شوي دي تر څو دا موضوع بررسي کړي. کندهار یو ډیر غټ ښار دی. طبعا بعض وخت به داسې جنایي موضوعات او داسې موضوعات پکې پیشیزی زینت نرادو ما مگم چه موش تر اغیلی دی داسی موضوعات موش پر اغا وقت من دی در مربوطا مراجی و سر دغی کری دی
سید شدی کریم دی
مربوطا مراجی و سر
سلامت و سید کور ودن
داسی مستند اصلا چه ادها دی پر شخص بانگی ولری چه زما زوی یا زما ورور یا زما پلار دغی سری اختطاف کړی دی یا دغه سړی په موټر کې بیولې دی. فکر کوم چې وسه پر موږ ته په ولایتي شورا کې داس یو دغه نه درغلی
شي. سید، یعنی تاسو ته چا شکایت نه کړی؟ سلامت اوسئ سیلاب صاحب. سید ډیر مننه. شمسی صاحب، په دې اړه تاسو نظر سره نورې پوښتنې هم تاسو ته متوجه وي، مهرباني.
تشکر. زه یو خبره باید ووایم، وکړم چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تدیر ولایتونو الحمدلله وضعیت ښه دی. که څه هم دښمن تیر کال په ټول توان هڅه وکړه چې کندهار نام نه کړي، ښار نام نه کړي، ولسوالۍ نام نه کړي، اما د ملي امنیتي ځواکونو د قهرمانۍ په نتیجه کې د ښې امانګۍ او ښې همغږۍ او د ولایت مقام د ښې رهبرۍ په نتیجه کې د خلکو په کومک باندې دغه تهدیدونه او دغه خطرات د منځه ولاړه، د دښمن دغه هڅې ناکامه شوې. یوازې موږ په هغه ولسوالیو کې چې هلمند او روزګان او ډیورنډ خط ته پرتې سیمې وې، دلته مو واقعات درلوده او په همدغه سیمو کې تروریستانو او دغه یهودي ډلو تلفات هم ولیده. کله ناکله دغسې ځینې پېښې چې په هغه کې د امنیتي ارګانونو یو منصوب دخیل وي، دا کله ناکله د یو غلط برداشت په نتیجه کې ټول امنیتي حالات یا ټول امنیتي ارګانونه د سوال سره مخ دي. که واقعیت رامنځته شوي دي د رسنیو څخه به مثال کې اورېدلي چې ورځې مخکې زموږ کشفي ارګانونو ملي امنیت یو ګروپ چې په هغه کې د سرحدي پولیسو دوه تنه د ملي اردو دوه تنه او دوه تنه نور وه دا یو ګروپ یې ونیوئ چې په تخریبي فعالیتو کې لاس درلودی او نظامي څارنوالۍ نظامي محاکم د همدغسې اشخاصو افرادو لپاره جوړ دي تر څو دوی ته جزا ورکړي. اما په کل کې د امنیتي ارګانو فعالیت کار دا فوق العاده ښه دی.
نو د دې سوال دا و چې وای ولې تورو شیشو موټرو ته اجازه ورکول کیږي او همدغه تورو شیشو موټر اختطافونه کوي؟
دارو موټران په کندهار کې د نس پر برابر به زه وایم چې دي ځکه چې موږ څو میاشتې مخکې یو ډېر قوي کمپاین په داخل په ښار کې وکړي او دغه تورې هندارې موټران چې یا بغیر مسؤول اشخاصو د دې استفاده کوله او یا به دین تجارانو چې بلغه موټران راوستلي ورته به خرڅ کړي او استفاده به کوله د دې پر ضد باندې کمپاین وشو. یو شمېر شکایتونه ولایت مقام ته راغلي دي. موږ په جدي ډول دا څېړلي دي د امنیت قومندانۍ د ملي امنیتي ادارو له طریقه او یو شمېر کسان پیدا شوي دي، یعنی د امنیتي ارګانو د هلو ځلو په نتیجه کې یو شمېر جنایتکار ډلې طبعا په هر ځای کې فعالیت کوي او کندهار ښار د دوی د خاص د پاملرنې وړ دي، ځکه د تجارت دي، د خلک اوسېږي، د خپلو ناروا غوښتنو د منلو او یا د پولي امکاناتو په لاسته راوړلو سره به دلته دوی اختطافونه کوي. اما زموږ تعهد او ژمنه دا ده چې په ټول توان او قوت دغه شي پیښو مخه نیسو. که بل داسې سوال نه زما یو لنډه تبصره غواړم چې په مجموع کې د کندهار پر هغه پرمختګونو چې موږ یې لرو یا خصوصا په تېر یوه کال کې لرو غواړم لنډه رڼا واچوم. یو شوالی چې په دې وروستیو کې رامنځته شوی دی هغه دا دی چې ولسي اړیکې زموږ ډېرې تقویه شوي دي. یو اونۍ مخکې د تختپل په ولسوالۍ کې د 15 رجی ولسوالۍ د مشرانو موږ یو ډېره پراخه غونډه درلوده او په دې غونډه کې د دغه سرحدي ولسوالۍ مشرانو د خپل نظام او اسلامي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړي، تعهد یې وکړي چې په سرحدي ولسوالۍ کې به دوی د ملي امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي تر څو دغه تهدیدونه چې د خط د هاخوا څخه متوجه دي دا رفع شي. د تېرې سه شنبې په ورځ په پنجوایي ولسوالۍ کې د پنجوایي جړې او میوند ولسوالیو په څونو مشرانو ډېره پراخه غونډه درلوده او په دې کې دوی پر دوو موضوعاتو باندې بحث لري. یو یې د خپل نظام څخه ملاتړ اعلان کړي او دویم یې د سولې د ټینګښت لپاره تعهد او ژمنتیا څرګنده کړله. ورسره پخوا به په کندهار کې د ملي اردو لیکو ته د جلبجاسو کچه ډېره کمه وه، اما خوشبختانه په دې وروستیو کې په کندهار کې د پنجوایي، ژړۍ، میوند، ارغنداو د دې ولسوالیو څخه اوس په سوونو زموږ ځوانان د ولسي مشرانو په کومک او هڅونه باندې اماده شوي دي چې دوی د جلبجاسو مراکزو ته د خپل نظام او خپل وطن څخه دفاع کوي. د دې سره موږ د حکومتداري په برخه کې ښه پرمختګ لرو. په ولسوالیو کې موږ اوس حکومتي ادارې فعال دي، خپل خدمات وړاندې کوي. په پرمختیایي چارو کې په تېر کال کې هم په ښار کې او هم په ولسوالیو کې موږ ډېرې مهمې پروژې تکمیل کړې دي چې په داخل د ښار کې د 2004 څخه راوروسته لومړی ځل دی چې موږ 100 کیلومتره اسفالت سړک تکنیکلی دی. پایداتی برخو کې د شفافیت او روڼتیا په اړه باندې موږ ښه فشار لرو. په تېر کال کې موږ 40% د مستفید په عایدو کې ازدیاد درلودی، 3.9% د ګمرک په عوایدو کې ازدیاد درلودی. د ښاروالۍ د کندهار ښاروالۍ عواید په 2003 کې 204 میلیونه، اګر له ساو څلور نیمې کې 244 میلیونه، او شش کال چې لا کال نه دی تکمیل د کندهار د ښاروالۍ عواید 300 میلیونه افغانۍ تر رسیدلي دي چې د نورو
مالیه خو هم نه زیاته کړي.
شش کال 380 میلیونه افغانۍ شفي بودیجه ښاروالۍ په داخل په شار کې مصرف کړي ده. نو موږ د میو په برخه کې به زموږ هیوادوال ته د زیری ورکم. شش کال په کندهار کې موږ د میوو د صادرات لوړه کچه درلوده او د میوو د تولید مو ډېره لوړه کچه درلوده. تیر کال په کندهار کې د 15,000 تنه په شاوخوا کې صادرات د میوو سی وو. شش کال د 20,000 څخه اضافه موږ د میوو صادرات درلوده. سره له دې چې په اول سورتي د سیزن کې پاکستان هیواد په غیر قانوني او غیر اصولي ډول باندې سرحد موتړي او بیا په دورستي کې په هند هیواد کې د دې پیسو د چلښ څخه د لویدو هم غستو درامنځته کړ. پاکستان، هندوستان، دوبۍ او قزاقستان ته زموږ د صادرات شوي دي. دا هیڅ ښکارندوی کې چې دلته زموږ د زراعت او د بازارۍ په اصلاح کې مهم کارونه ترسره شوي.
سلامت اوسه شمسي صاحب. یو دوه نورې پوښتنې مې چې تاسو ته متوجه و، وی یو هم د زادران صاحب چې وایي په هنتون ساحه ته که برق ورکړل شي، ځکه چې محصلین چې نت ته لاسرسی ونه لري او برېښنا نه وي درس به څنګه وایي. او یو بل پوښتنه هم د دالی د بند په ارتباط، البته د دالی د بند په اړه تاسو خبرې وکړئ، په دې اړه غواړم وروسته ښاغلی سیلاب څخه یو بل پوښتنه وکړم چې متفاوته به وي که تاسو د پوهنتون د برېښنا په ارتباط
پوهنتون د جناب زدران صاحب کندهار پوهنتون د سولر انرژي په ذریعه باندې برېښنا لري. دوی هغه پوهنتونونه چې نیک ارتیا لري څلور ساعته نیټ لري، د دې فایبر نوري په ذریعه باندې وصل دی. کندهار پوهنتون زموږ د نیټ او یا د برېښنا چې په شعباتو کې چې برېښنا ته اړتیا ده ستونزه نه لري. د دالی د بند دغه وروسته پوښتنه وکړله چې پخواني وزیر مرزا صاحب راغلي وو، زه په هغه د دې معلومات نه لرم، اما د دوه نیمې برخې دپاره د جلطلاب ولسمشر په خاصه پاملرنه او هدایت باندې کارونه خلاص شوي دي. زموږ هیلمندي دا ده چې د نوي بودیجې په تشویق سره د دوه مرحلې کار چې 8 متره د بند جګوالی دي او 10 میګاواټه پاور سټیشن جوړېدل دي دا په خیر سره پیل.
بله صاحب، دوهمه مرحله د برېښنا کوټ لپاره د برق تولید لپاره ده، لیکن اوله مرحله د اوبو لګونې لپاره وه. سیلاب صاحب، ډېر شکایتونه دي دغه بند په ارتباط شوي دي، وایي په دغه بند کې ډېرې پیسې خوړل شوي دي. په تېرو 15 کلونو کې ډېرې پیسې دې ته اختصاص شوې، لیکن هغه پیسې سمې ونه لګول شوې په تېرو 15 کلونو کې. په دې اړه تاسو څه وایست؟
وره دغه د پیسو خوړل دا یو ډیر غټ مبلغ دی. زما د معلومات د مخ چې زما کم معلومات چې زما سره څخه دي، د 20 میلیونه څخه تر 30 میلیونه ډالر په مابین کې دلته اختلاف په دې ځای کې سوی دی، او په دې ځای کې خوردبور سوی دی. دا پیسې یو کمپنۍ په یوه سر باندې نشي خوړلی. دا موضوع دا یو ډیر غټ مبلغ دی چې د دې موضوع دا موضوع بررسی ته ضرورت لري، او یو داسې یو جدي او مسلکي بررسی ته ضرورت لري تر څو چې د زخ ما سره خپلم دا یو سوال دی. د دالی بند قرارداد د 77 کمپنی د خاصه یو ترکی کمپنی دا قرارداد کړی وو. ولایتي شورا جمع د کندهار محلي ادارې ژغ پورته کړي، اسناد مو ورته وښول، مرکزی ادارې باندې مو ژغ وکړي چې تاسو راسی تر اوسه پورې اسناد شواهد مدارک ټول په محل کې وجود لري، تاسو راسی وګوري. په دغه کې یو ډیر غټ مبلغ اختلاس شوی دی په دې دغه کې، په دې بخش خوردبور شوی دی. تاسو راسی دغه موضوع د سیړین لپاره، دغه پروژې د سیړون لپاره یو مسلکي ایحد د مرکز څخه راوغړی. زموږ د کندهار ایحد د طرفه څخه به موږ ایحد ورته وګمارو تر څو دا موضوع بررسی کړي. موږ مخکې تر دې چې د 77 دغه د خوردبور چې په دالی کې کړی وو، چې دغه یو څېړل سي لکه دا وڅېړل سي، دغه 77 کمپنۍ ته د 180 میلیون ډالر پر شاوخوا باندې دغه د کجکی دوام پاس دغه ورکول سو لکراداد ورکول سو. ما سره خپل هم دا سوال دی، تاسو دغه کی په دې کې زه هیڅ شک نه لرم. شمو دیریات کاچا دیجات شاه مهنګي د ملکی او نظامی اداراتو ترمنځ د ولستون څخه پر وخت باندې رسیدګي مسال کیږي. د کندهار پر امنیت باندې موږ سایو او ملاتړ کو او مننه دین کو، او په ټول مطبوعات کې کپه مطبوعات کې کپار مجلس کې موږ د کندهار د ملکی او امنیتی ادارې
ټول کارونه سایل دي. ولی مشکل زموږ په کندهار کې نشته. تاسو وګورئ مرسیال ولی صاحب زما خبري اوري، کندهار ته چې کوم انکشافي بودیجه ورکول کیږي دا ټول عمر دغه پر مخ باندې د کاغذ پر مخ باندې دی. زه مثال درته درکوم، زموږ سره په دایو بخښ کې د مور د مېری چلن نه دی شروع. زموږ سره یو پلان شوی د کندهار سره، بیا د لوی کندهار سره یو پلان شوی تنظیم شوی تعصبي او تعویزي پلان شروع دي. تاسو وګورئ په ټوله کابینه کې موږ وزیر نه لرو، د ستري محکمې په ټوله عالي شورا کې غړي نه، د لوی څارنوالي په عالي شورا کې غړي نه لرو، د وزارت دفاع ریاست عمومي امنیت ملي او وزارت داخلي په لوړو چوکیو کې کسان له همدارکم په موینتو کې ولایتو او ریاستو کې آیا دا ټوله تصادفي دي؟ په کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون سم شکایت کې اتاشه د لوی کندهار څخه یو ځوان شاتلس نو آیا د لوی کندهار کسان دومره بی استعداد دي چې په کټ شاتلس توران دا خو یو دغه د ټول اسناد دي، دا خبرې نه دي، دا ټول شواهد مداري مستند وجود لري.
درست، البته
دغه په کندهار کې یو پونتون زه غواړم چې ماتم د عمر وخت راکې یو څه لږ حوصله غواړم. یو ډیره بل مهمه موضوع ده، زه فکر کوم چې تاسو په دغه کې نه یاست، په جریان کې نه یاست. په کندهار کې د ملي زراعتي پونتون په نامه باندې یو دغه جوړ شو، یو پونتون جوړ شو.
بله،
دا هغه ورځ ده چې جوړ شو د وزارت تحصیلات علي د طرفه څخه د دې د بینامي کېدو د نامه کام کېدو او د لمنځولو او پر د دې څنګه په نور ولایتو باندې د ټولو پلان دا هغه ورځ څخه شروع شو. څلور کاله کېږي چې دا پونتون د سوي دي، تقریبا څه کم څلور کاله کېږي. په دا څلور کاله کې یو روپۍ انکشافي بودیجه نه دور کړي. دوه کاله کېږي چې دا پونتون رئیس نه لري، د سرپرست د پاتخې ادارې کېږي. درې پونځي لري، درې سره پونځي نه سرپرست لري او نه رسمي رئیس لري. یو نیم کال کېږي چې ماویني علمي نه لري. څلور کاله کېږي د جوړېدو څخه تر اوسه پورې هیڅ نوه تجهیز اتنو تجهیزات وسایل او وسایت نه جوړ کورتي. په جرمه سو دنیویم کال کې کانکور واخیستل سو، بیا په جرمه سو درنیوی او په جرمه سو سلونیویم کال کې کانکور نه دی اخیستل سو. د وزارت د لوړ زده کړو وزارت مرسته کوونکو او د پونتون ادارې او د لوړ دغه او ایم ای کوونکی چې د هندستان یوادي او سره چې هر کال باید یو یا دوه څنګه په دغه پونتون کې دغه اضافه شي. د درې کالو په تیرېدو باندې نه یوازې چې څنګه اضافه نه سولې، بلکې په دې پونتون کې نوي محصلین هم اضافه نه سولې. د کتابخانې او لابراتوار په اساسي ډول د جوړېدو هیڅ نوی اقدام نه دی شوی. اصلي یو څلور شل میلیون ډالر چې دا وس ورکړي دې باندې موږ د وزارت تحصیلات علي پر دې باندې اخته ده چې دغه پیسې څه رقم ونور ولایتو ته دغه کې یعنی دا یوازې وسې بیا دغه څومره مخکې مکاتب راستولي غوښتلې چې د زراعتي ملي زراعتي پونته څخه ځینې وسایل او تجهیزات دغه ته انتقال کې او مرکز ته انتقال کې. موږ وایو چې یوه به تصادفي، دوه به تصادفي، درې به تصادفي، دا یو بل شی تصادف دغه وکړه. یعنی هر یوه پر کندهار باندې خپله زده کړه کړې ده چې وخت یې رسېدلې دي پر کندهار باندې د کندهار څخه نه ده سپمولې. زه د مثال په توګه باندې یو بل مثال درکوم، د کندهار څخه کابل ته داخلي چې کتان 15 افغانۍ دي، د ایران څخه بیا کابل ته کتان 2000 افغانۍ دي، د کابل څخه ودوبۍ ته خارجي کتان 110 ډالر دي، خو د کندهار څخه بیا ودوبۍ ته کتان قیمت 200 ډالر دي. د کابل څخه هندستان د ټیکټ قیمت مخکې 4000 و چې 4000 تقریبا 3000 دي کڅوړه افغانۍ کړي دي، خو د کندهار څخه بیا و هندستان د ټیکټ دغه د ټیکټ قیمت 3000 افغانۍ دي. د کابل څخه 4000 دي، مګم د کندهار ته هندستان ته مخکې
حال در چې دا ټول سیمو ته کندهار نږدې دی.
یعنی هر څه پر کندهار باندې خپل زده کړه کړې ده، هر څه خپل وس کړې دي، هیڅ څه خپل وس پر کندهار.
ډېره مننه سیلاب صاحب، ټول خبرې په یو ور مخلاصوي. مکو چې شمسی صاحبم جواب وای چې دا د دې حکومت پلاس کړي ولې د همدغه مسایلو ته توجه نه کړي. لومړی د زراعتي پانتون په مسله کې د خو استاذ وظیفه ده چې د لوړ زده کړو وزارت سره خبري وکړي او دا مشکل حل کړي. څه مو کړی دي؟
تشکر. د زراعتي علوم او ټکنالوژي ملي پانتون ته د کیر یو نیم دوه کال وروسته د ولایت لخوا ډېر زیات فندرنه وشوه. ان امکانات چې موږ په کندهار کې د نور دي ادارو په اختیار کې و یا د کومکونکو مؤسسات په اختیار کې و، دا مو په یو ډېر ښه تفاهم د زراعت او ټکنالوژي د ملي پانتون د کندهار د رهبرۍ سره دا په مسافه ورسولې. تفاهم نامه د څلور کالو څخه پاتې و د هند هیواد سره، دا موږ پیګیری کړله د د منصف سیاسي جناب کرزی صاحب او د مستشار چې په هند کې دی ډاکټر صاحب عبدالی دې په کومک مو دا تفاهمنامه امضا شوه. د هغه په نتیجه کې څلور پنځه میاشتې مخکې زراعتي علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون ته د لابراتوار مکمل سامان او هغه ټکنیشنان چې دلته باید زموږ استادان ته ټرینینګ ورکړی وای دا کاري ټکنیک شو زراعتي سامان الات چې بهر د لارې راورسېدي. د هغه امکانات چې موږ په کندهار کې لرو دا مدودي پیشتاک ورکړی دي. موضوع د رهبری اولته د ګمارونو د انکشافي بودیجې دا چا دي د لوړو زده کړو وزارت پورې اړه لري. ما پرون هم ټلیفوني ممکن د لوړو زده کړو وزیر صاحب هغه د مومند زما غاوري ما پرون هم په ټلیفون تور سره خبرې وکړې د خپل تشویشونه مور سره شریک کړل. تقدیم مو مرتاستولی دي چې دلته هغه وظیفه چې د لوړو زده کړو وزارت باید پاملرنه وکړي او دغه پوهنتون حمایت کړي. یا اوس شل تنه محصلین په هند هېواد کې دي چې پنځه میاشتې تکنیک شوي دي، درې میاشتې بعد به بېرته راځي. پاتې درسونه به په زراعتي علومو او ټکنالوژي په پوهنتون کې وایي. موږ د ولایتي ادارې له ادرسه خپله هڅه کړې ده، د ولایتي شورا څخه مننه کوم. دوی هم د خپل ادرس څخه خپل هڅه کړې ده، خپل غږ رسولی دي. اما زموږ غږ بیا هم د لوړو زده کړو پر وزارت باندې دي چې دا چې نوی پوهنتون دی دې ته دوامداره یو څو کاله ډېره زیاته اړتیا ده چې حمایه کړی شي. د هماغه تفاهمنامې چې دا یارای سره موږ لرو د هند هېواد ژمن دی چې تر 2025 کال پورې ټولې چارې هغه که کدري مسایل دي که تخنیکي مسایل دي دا دوی ترسره کوي. اما هغه چارې چې په لوړو زده کړو وزارت پورې اړتیا ده دا مهاله باید ورسره تکمیل شي.
نشه کېدای چې مستقیما د هند له سفارت او کنسولګری سره خبرې وکړي، ځکه چې له دې داسې معلومیږي چې د لوړو زده کړو وزارت ډېره علاقه نه لري.
کنسولګری زه مننه وکړم د هند د نوسي واټ هند کنسول ان پی سی تلې کومه کړې دي سندې حل کړې دي. اما زموږ مهمه ستونزه د نور زده کړو د وزارت له خوا ده چې دوی باید پاملرنه وکړي.
مننه شمسي صاحب. اوس که د ټکټونو په ارتباط هم وایي چې سره له دې چې هغه کوم مسیرونه چې ښاغلی سیلاب ورته اشاره وکړه تر ټولو کندهار ته نږدې دي، نسبت هرات ته کندهار کابل ته نږدې ده، همداسې هند ته او دوبۍ ته. مهرباني.
په دې اړه باندې موږ رسمي مکاتب د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته او د ترانسپورت وزارت ته دا مواسکولي دي. همدغه موضوعات مو ورسره شریک کړي دي. دا تصمیم د هوانوردۍ او ترانسپورت رهبري باید ونیسي. بیا هم زما هیله مندي دا ده چې دوی ودې ته پاملرنه وکړي.
سلامت وسی. عبدالله شعبان لکندهار لیکلی دی، البته لارغستان ولسوالی څخه، و زموږ په ولسوالی کې د بیارغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او د لوړې په نامه د اوبو د بند د تړلو کار څه وخت شروع کیږي دا مې پوښتنه ده. بل اوریدونکي خانزاده منګل له کابل لیکلی وای د کندهار د والی له مرستیال څخه مې پوښتنه ده چې په زابل کې د داعش د موجودیت په اړه آیا په کندهار کې اندېښنې نه دي پیدا کړي؟ فضل میروخیل له کندهار شهر لیکي وای د تورو شیشو د اختطاف موضوع تر حده تیره شوې ده، نور د زغم وړ نه ده. عبدالرحیم لارغستان څخه لیکي وای زما پوښتنه ده چې لارغستان بند څه وخت تړل کیږي؟ د دوو بندونو خبره شوه، فکر کوم چې لومړنی هم د لارغستانونه دی یو بند بابی دواړه یو دی. بابی له کندهار لیکلی وای په کندهار کې غلاوې او شوکې زیاتې شوې دي، ولایتي اداره ولې ورته پام نه کوي؟ عبدالقادر له سنگین ولسوالۍ د هلمند لیکي وای د غورک ولسوالۍ ټول خلک چې ستاسې همکار و تاسو پریښودل طالبانو ته، دا ولې؟ که د دې غورک په ارتباط سیلاب صاحب که بله موضوع نه لري، همداسې انتقادونه لکه مخې چې مو درلودل، که د غورک په ارتباط وایست د دې غورک مسله څنګه ده؟
یو خبره چې راڅخه دغه مې ته راڅخه پات نه سي چې موږ په وار وار باندې او یو بل خبره چې لته پیښ شوی ده چې ډیره د اندېښنې وړ ده. ما شو پرابل څومره مخکې چې موږ تاسو د راګری میلماو دغه د کندهار د کتابو په مورد کې موږ بحث درلود چې متأسفانه تر اوسه پورې موږ د ضرورت وړ کتابونه تر اوسه پورې معرفت نه راځي نه دي را رسېدلي. حال دا چې یو څو ورځې وروسته دا دی چې ما امکانونه شروع کړي یو د مرکزي ادارې د خوا څخه هم د 1545 بندو مکاتبو د خلاصونو په خاطر باندې هېڅ ډول عملي او جدي امکان اقدام نه دی سوی. نوي مکاتب تر اوسه نه دي راته منظور شوي او کار یې هم نه دی شروع سوی. د خیمو پرشونو چوکیو میزونو تختو ضرورت مو تر اوسه پورې هم نه دی پوره سوی او دا مشکلات مو هم نه دی حل سوی. بل مدرسو ته مو د مکتب پر کم باندې توجه او امکانات تر اوسه پورې باوجود د دې چې غږ مو پورته کړی دي څو واره ما خپله امر اخیستی دي مګم لوړ سر د امر هم په لاندې سر کې بیا د نامعلومه دلایلو پر اساس باندې د وزیر امضا نه چلیږي. څلور بل یو ډیر د اندېښنې وړ موضوع چې پیښ شوی ده مرسیال والی صاحب هم په جریان کې دی په دغه اخر کې پر کتابو باندې محصول وزه سوی دی. زموږ اقتصادي وزه دومره ضعیفه ده چې موږ په هغه مخکې چې محصول نه و پر وزه سوی موږ پر کتابو باندې موږ کتابونه نه سوی رانیولی و چې محصول پر وزه سو بیخي موږ د ګمرک سره دا څو واره موږ د خپل د جناب والی صاحب سره د ګمرک د رئیس سره والی صاحب هم پر دې مورد کې ډیره هڅه ودا وکړله. مګم زه نه پوهېږم چې دا مرکز موږ سره مشکل څه لري. ما مخکې یو عرض وکړ چې موږ ټول اکثره مشکلات چې دي دغه سره دي د مرکز سره دي
درست
پاته د ورک د ولسوالۍ په حساب باندې درته وایم د ورک ولسوالۍ کوم بیا ځای سي کورنۍ چې زه فکر کوم چې کله کندهار د امنیت په مورد کې بحث موږ وکړو او د کندهار د د امنیتی ځواکونو سرشندنی او د هغوی کارمانی او
خیر اخو بله موضوع ده
دا ونی څه فکر کوم چې دا به د ولایت د اوسیدونکو او د ټوله مسلک واو په حق کې یو جفاوی او
غبله خبره ده سیلاب صاحب. لیکن آیا په غوړه کې داسې شوی دی لکه څنګه چې اوریدونکو وایي؟
ښه زه خپله د ورک په دغه باندې په موضوع باندې تر دغه اندازې پورې معلومات لرم. د ورک هغه بیا ځای سوی کورنۍ چې کندهار ته راغلي وې د ولایتي شورا د غږ په پورته کولو او د ولایت مقام په خاصه پیرزوینه باندې او د دوی د لطف مرحمت شفقت پر اساس باندې او د کندهار ولایت د با احساسو تجارانو د طرفه څخه ودوی ته د ضرورت وړ مواد چې څه دوی ضرورت ورته
درلودل
او باوجود د دې څخه چې کندهار د روزګان هلمند زابل او غور فراه د دې ولایتونو د بېځایسیو کډوالو قربان دی.
ډېره مننه سیلاب صاحب د دې لپاره چې وخت ډېر کم پاته دی. تاسو ځینې موضوعات مطرح کړل چې دغو ته هم ښاغلی شمسي ځواب ووایي او ضمناً د ارغستان د بند په ارتباط هم شمسي صاحب کلن لنډ ځواب ووایاست چې نورې پوښتنې هم ډېر دي اورېدونکو پاته دي.
تشکر. د لوړې باندې په ارغستان کې موقعیت لري. د دې د ډیزاین او د سروې چارې دا تکمیل شوي دي البته په تدارکاتو کې چې پیل شي. زموږ هلمندې دا ده چې د نوي مالي کال په پیل سره د دې چارې تکمیل شي ځکه چې د جراتباب ولسمشر سپارښتنه هغه بندونه چې پر روان کال کې باید کارونه پیل شي. ارغستان هم د لوړې بند هم یو دغه بندونه څخه دی. ورسره په څنګ کې د نورو بندونو چې په بولډک کې د شنه نري بندې د دې د ډیزاین او دا تدارکاتي چارې دا هم په خیر سره پیل شي. زموږ هلمندي دا ده چې دغه د اوبو کمبود چې په کندهار کې دا د منځه ولاړ شي. په ارغستان کې تېر کال موږ یو شمېر پروژې تطبیق کړې. په هغه کې اجتماعي مراکز وه، د مکاتبو تعمیرونه وه، یو کلینیک تعمیر مکمل اوس تکمیل شوی دی، زراعتي یو شمېر زموږ فعالیتونه وه، د کود او د غنمو اصلاح شوي تخمونو انتقال و دا کارونه موږ هلته ترسره کړي دي. په کندهار ښار کې د غلاو موضوع ښکاره خبره ده. کندهار ښار یو پرنفسه شار دی او دلته طبعا دا چې مثال بر مخته کیږي اما د دې معنا دا نه ده
چې
بدون کچه دلته غلای
کیږي شمس سے پدی اړه تاسو مخکې جواب ویلې دي صرف دی اوریدونکو نظر وو چې خبرم کو پدی اړه تاسو نظر څرګند کړی دی کلنډ وایس ډیر کم وخت لرو دي درسي کتابونو چې دا د وسته دي چار نیمه امتحانونو وخت هم را رسیدلی لا هم نه دی رسیدلی دی بند شونځو په برخه کې پښتنه ودی شاغل سیلا با او درس
معرفه یو دوامدار پروسه ده ځکه چې د ډیره وخت څخه معرف په یو خراب حالت کې واقع شوی وو متاسفانه چې د معرف د دغه سپیڅلي کور څخه خلکو د فساد په وجه او د نورو مسایلو په استفاده کار اخیستل شوی دی موږ په دې برخه کې د تیر کال په جریان کې یو ګډ اصلاحات وکړه چې هم د ښار د مکاتبو هم د ولسوالۍ د مکاتبو په وضعیت کې بهتري راغله په تیرو څو میاشتو کې 1300 اکوزامه معلمین استخدام شول او منظوري د مکتب د مرکز څخه واخیستل شوه چې په دې کې 1500 ښځینه او 200 نسان استادان شامل وه د شپږ سوه زره افغانۍ په لګښت اوس شروع دي کې سپورت سامانونه واخیستل شول او د تزه چارې شروع دي یو میلیون کتابونه موږ کمبود لرو بیا هم د کتابو موضوع په د پوهنې په وزارت پورې اړه لري موږ دوامدار هڅه کړې ده جناب سیلاب صاحب یې کور ودان څو ځلې یې د وجود صاحب سره لیدلي دي اما دا ستونزه تر اوسه پورې
پخپل ځای پاتې
په لومړي ځل شپږ اویا فیصد انکشافي بودیجه د ماری په برخه کې چې هغه د کارکاسي خریداري او د ارتقای ظرفیت او د ولسوالیو چې د مکاتبو د ترمیماتو پروژې وي د شپږ اویا فیصد انکشافي بودیجه شش کاله په مصرف رسول ده همدا اوس یو سل څوار نس پروژې د ترمیماتو د اوس موږ په کندهار ښار او ولسوالیو کې په مکاتبو کې شروع دي د واشت پروګرام د طریقه چې د مکاتبو کې د تشنابونو د جوړېدو یو پروژه ده د شفارس د کندهار ثانیه او لس هم د هرات چالت دی نو مصرف کړي د کندهار تر انتقال شو مشتکل کړي دي نو د ولایت مقام دوامدار هڅه کوي تر څو د معرفت د کیفیت د شکول لپاره هڅه کوي د بندو مکاتبو موضوع امنیتي نه ده موږ په ډېرو کمو ساحو کې امنیتي مسایل به لرو اما لویه ستونزه دلته د تشکیل ده په هغه کلونو کې چې په کندهار ولایت کې امنیتي وضعیت خراب و متاسفانه چې وزارت یو نادرست تصمیم ونیوي په هغه وخت کې او دغه د کندهار تشکیل یې کم کړي را وروسته په هغه اندازه چې اړتیا ده چې امنیتي وضعیت سم شو دغه تشکیل بېرته ورته ور نه کول شو د پوهنې وزیر څو میاشتې مخکې کندهار ته تشریف راوړی وو موږ دغه موضوع ورسره مطرح کړه وعده یې وکړله نو تر اوسه پورې دغه د رسمي تشکیل ستونزه نه ده حل ځکه چې قراردادي معلمین په نورو پرتو سیمو کې زړه نه شي کوي چې دوی په قرارداد باندې خپل وظایف اجرا کړي نو هلته په کار ده چې موږ رسمي تشکیلات ولرو او یو شمېر ستونزې نورې وي
ډېره مننه شمسي صاحب کور ودان
هغه ولسوالۍ کې چې مکاتب نشته او یا په هغه سیمو کې چې مکاتب نشته د محلي ټولګیو په ذریعه باندې هلته د کمبود طرفه کوو
ډېره زیاته مننه هیله ده چې په بله خپرونه کې چې بیا هم د کندهار په ارتباط لرو همدغه مشکلات حل شوي د ډېرو اورېدونکو پوښتنې بې ځواب پاتې شوې ستاسو پوښتنو ته به هم په راتلونکو خپرونو کې زموږ درانه مېلمانه ځواب ووایي په دې خپرونه کې د ګډون له کابله د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي او د ولایتي شورا غړي سید احمد سیلاب ته مننه وایم همدارس د تاسو اورېدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه راوستول د ازادي رادیو خپرونې د ماښام تر اوسه به دوام لري
دور.